السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه د افغانستان په وخت وو 15 دقیقې شي. تاسو د ازادي رادیو نیوز خبرونه میکروفون ستاسو خبرونه ته خواږیست. نن په خبرونه کې را سره د تخنیکی چارو د پرمخرولو مسولیت خغلی ته روشن لري چې دغه خبرونه به د تخنیکی چارو پر اساس باندې مخته ځي او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې موږ سره ونډه واخلئ. البته د خبرونه موضوع نن د ژمي په موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیکاره کیږي او د دوی پر اقتصاد باندې څومره اغیز کوي پر دغه موضوع باندې بنن موږ په خپل خبرونه کې بحث ولرو. لته سټو لا وريدونکو څخه هیله کی چې په خبرونه کې برخه واخلي او د خپل روان ستونزو په اړه باندې موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي دا چې په افغانستان کې ژمي کې خلک څومره ستونزو سره مخامخ کیږي، هلته اقتصادي وضعیت څنګه کیږي. تر ټولو مهم مسله دا ده چې په افغانستان کې د ژمي په مهال ډیری شمیر کارکونکو خپل کارونه لا سور کیا په هغه کچه باندې کار نه شي کولای چې د وړي په موسم کې دوی کار کولای شي. دا چې بمدغه رواني چارې د ژمي پر مهال د دوی په اقتصاد باندې څومره اغیز پرېوتی شي پر همدغه موضوع نن په خبرونه کې بحث لرو. په خبرونه کې بر اساس د اقتصادي چارشنونکو او د پانتون استاد خغلی نور العزیز او تر څنګ د اقتصادي چارشنونکو خغلی لال زاسای موږ سره ملتیا کوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلي، اړیکونه سي او د خپل د ستونزو په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړئ چې په افغانستان کې د ژمي لپاره څومره تاسو چمتووالی لري. د اقتصادي ستونزو په اړه موږ خپل ستونزو مشکلات وې دا چلته په ژمي کې څنګه ممکن کېدلی شي چې خلک خپل نورمال حیات ترلاسه کول په برخه کې خپل کارونه ته مخه کړی خپل کار سره مهاله مصروف پات شي. په دغه ستونزو او مشکلات باندې تاسو خپل نظریات موږ سره شریک کولای شئ. اوس هم ورزو د خبرونو په دې برخه کې زمونږ درون میلمه خغلی نور العزیز موږ سره د تلیفون پر کرخه باندې وصل شوی دی. دوی څخه بحث پیل کړو. سلامونه استاد، وخت په خیر کراته وی چې زمي موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیروزګار کیږي او کاروبار کې تغیرات راځي؟
سلامونه، خدای مو روغ جوړ خوشحال لره. په افغانستان کې که د کاروبار بحث کیږي او یا هم په نور اقتصادي موضوعګانو باندې بحثونه او څېړنې کیږي، په دې کې شک نشته افغانستان یو عنعنوي اقتصادي سیستم لري او تر ډېره بریده د افغانستان ډېری خلک د زراعت په سکتور کې مصروف دي. نو همدا وجه ده کله چې ژمی راځي ستونزې د هغوی زیاتېږي، ځکه په ډېرو سیمو کې د ژمي په راتګ سره کارونده کمیږي، په مختلفو سکتورونو کې کارونه ټکنی کیږي، د زیربناګانو د نشوالي په اساس باندې لارې بندیږي، مارکیټ ته لاسرسی کاغه محلي مارکیټونه دي، کاغه ملي مارکیټونه دي، بیا هم نړیوال مارکیټونه دي. دا که صادراتو په برخه کې وي که د وارداتو په برخه کې وي، د دوی لاسرسی کمیږي. نو دا ټول هغه شیان دي چې مستقیما تاثیرات لري. زموږ د اقتصاد ډیره برخه په کتاسو ګوري په اقتصادي کې د کوچنیو او متوسطو کاروبارونو شتون دی، او دغه متوسطه او کوچني کاروبارونه تر ډیره بریده کتاسو ګوري په مختلفو برخو کې دي، کاغه د خرڅلاو په برخه کې وي، که مثلا د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې وي، د تولید په برخه کې وي، د ترانسپورت او نورو برخو کې دي. نو کله چې ژمی را رسیږي په دغه سکتورونو کې هغه مصروف خلک یا له دغې لارې چې څوک عاید ترلاسه کوي د دوی ژوند متاثره کیږي، د دوی په ژوند کې تغیرات راځي او د دوی د عاید کچه کمیږي. او په هر اندازه باندې چې د عاید کچه کمه شي په کورنیو باندې تاثیر لري، د کورنیو په اقتصاد باندې تاثیر لري، او مستقیما بیا په لویه کچه باندې د دوی تاثیر په بازار کې وي. په بازار کې د تقاضا سطح کمیږي، او کله چې تقاضا کمه شي نو بیا توکي په کم اندازه پلورل کیږي، چې دا مستقیما بیا په لویو سرمایدارانو باندې یا سرمایه گزاریانو باندې بیا هم په لویو واردونکو باندې دا خپل تاثیر لري، او په مستقیم شکل باندې هغه مارکیټ ته خپل تاثیر لاندې راوستلی شي. نو کله چې ژمی په افغانستان کې را رسیږي دا د ټولو خلکو په ژوند باندې تاثیر لري، خصوصا هغه خلک چې د هغوی د عوایدو هغه سرچینې کوچنۍ او متوسطې کاروباري دندې دي، نو د دوی ژوند ډېر متاثره کېږي او په تدریج سره بیکاري په دغه سکتورونو کې زیاتېږي. په هغه برخه کې چې به یو دوه کسانو کار کوو، هغه مستقیما کله کله صفر ته او کله د هغه څخه هم راد مثلا د تعداد اندازې کمیږي، نو په هر سکتور کې چې به څو سانو کار کا وغه کمیږي او هغه مستقیما د کورنۍ په اقتصاد باندې تاثیر لري.
مننه استاد. زازای سپ تاسو ته درګرځم، رښتیا هم څومره بیا د کورنۍ پر اقتصاد باندې تاثیر ګذاره کېدلی شي چې هلته په افغانستان کې روزمره د خلک خپل دندې له لاسه ورکوي، یا په هغه کچه باندې د دوی دندې نه وي چې تقاضا کېږي او د دوی د کورنۍ تقاضاوې پوره کولی شي، ستونزو ته حلولی شي.
سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته، محترم مېلمه صاحب ته. واکن هم سی افغانستان کې د ژمی موسم پر رسیدو سره کوی بازین کې خوشحالي به ول افغانستان کې بنسبتا خلک پکی زکه شم سمز راوسته کې چې یو لخواونه یې بیکاری ده سی خلک پری کړیږي اکثره د ژمی موسم کې بعضی عایداتي سرچینې چې له مختلف سکتورو خلکو د فعالی کمیږي په هغه کې په کافی اندازه تغیرات راوسته کېږي. مهمه ده چې د حکومت بزنسو کې چې دوی اوس مثلا فعالی نارمل ورځو کې یا نارمل سیزن کې بیا ژمی کې په هغه کچه هغه فعالیت نه کوي، نو هغه مجبور دی چې یو څه کارمند کم کړي. دغه وخت کې هم د دوی په البته کار باندې تاثیر ږدي، ځکه دا ډېره مهمه مسله ده د کاربنونو کمرنګېدل په ژمی کې، چون دا د افغانستان د ژمی موسم یو څه زیات سوړ ده، نو تاثیرات لري. بل پروژې که چیرې مثال درکم، پروژې هم په ژمی کې تقریبا داسې ویلې سو چې بندیږي، نو پروژو کې حتی سلګونه زره کسان بعضې وخت مصروفي، نو دا چې په یو موسم کې ټول په کور کېنول سي، نو تبن سي دا ډېر لوړ تاثیرات له ځان سره درلودلی سي، ځکه همدغه پروژې چې خلکو ته یې کورنۍ عایداتي سرچینې د کورنۍ د خوراک څښاک او د اوسېدو ناپاکۍ وسیله وه. نو دا ژمی موسم کې بیا دا هم بندیږي، ځکه هوا یخي، بعضې ځایو کې موږ نه شو کولای چې هغه پروژې تطبیق کړو او بعضې موسمي مسایل دي چې پروژې د تطبیق لپاره البته واقع نه شي کېدلی، یعنی خنډ په واسطه ورته کتلی شو. بل مسله دغه ده چې د بعضې مهمو توکو قیمتونه هم زیات دي، له یوې خوا چې یو بیکاري چې له بلې خوا قیمتي هم رامنځته شي، نو دا لا ستونزې زیاتوي. لکه دا اوس وخت کې مثلا ژمی کې د خلکو اړتیا سون توکو تلوړیږي، ولې قیمت کچیر تاسو وګورئ هغه ډېر لوړ حالت کې قرار لري، خلک په ډېر سختۍ سره کولای شي چې البته مثلا د سون توکي واخلي، چې له دغه اړخه هم دوی رنجیږي. دا ډېره مهمه مسله ده. بل تقریبا د ارقامو له مخې ګرچې څېړنې په هغه ډول دقیقې نه دي سوي، له شپېتو نیولې تر اتیا سلنه خلک مثلا د زراعت سکتور کې کار بوخت شي، هغه چې کله په کور کې نه ولسي، نو دا په دې معنی سي په دغه ژمی کې دغه سکتور مکمل بیکاره کیږي. دا چې بیکاره سو دوی مجبور دي هغه څه چې دوی په منی اوړي پسرلي موسم کې اوسه تیار کړی دي هغه وخوري. ژمی موسم ته دوی یو ډول سیوینګ کوي، خپل په دغه ژمی موسم کې دوی اقتصادي کوم فعالیت نه لري، نو ځکه دغه مسله کمرنګ کیږي. او بل مثال د تولیدي سکتور مثال لرکم، ژمی کې غیر مستقیم عوامل هم تاثیر درلودلی سي، مثلا د برېښنا. اوس د صنعتي فابریکې سي برېښنا ورته کمه کي، دا ژمی کې ځکه هلته خو نقصانه دي په افغانستان کې، هغه مجبور دي چې هغه کل یو شل دېرش څلوېښت سلنه کار البته کارکوونکي رخصت کړي، ځکه په هغه کچه تولید نه سي کولی، دا هم خلک بیکاره کوي. نو یعنې دلته غیر مستقیم تاثیرات هم شته دي چې البته په بیکاری کې تاثیر غورځولی سي. مهمه ده چې دغه کومې مرستې چې بعضی وخت ترسره کېږي د مرستندوی موسسو لخوا، متاسفانه باید ویم چې اکثره دغه سیمې چې د ژمی موسم کې حتی دوی نه شي کولی هغو ځای ته رسیدګي وکړي، چې لا د خلکو ستونزې په دغه بخش کې زیاتېږي. مهمه ده چې دولت بخش که چیرې په نظر کې ونیسو، دولت هم په کافي اندازه نه شي کولی سي هغو سیمو ته رسیدګي وکړي، یا مثلا هلته پروژې مخته ویسي، یا مثلا په هغه بخش کې نور فعالیتونه رامنځته کړي. نو ژمی کې عموما کې ستونزې البته زیاتېږي، نو دا یو ډیره مهمه مسله ده چې د دولت په ساته خلک ورسره مخامخ دي، خصوصا د ژمي په موسم کې. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه د بیکاري مسله په افغانستان کې په ژمي کې زیاتېږي او خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
مننه، ډېره زیاته مننه. بیا هم خبرونه کې به پر دې موضوع باندې وغږیږو چې هلته رښتیا هم په افغانستان کې ځینې سکتورونه دي، ځینې برخې دي چې هم د خلکو پر روان اقتصاد باندې خورا اغېز پرېښودلی شي. هم تر څنګ خپله په حکومتي چارو او د اقتصاد په برخه کې اوس هم ورځو. زموږ یو اورېدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شو دی، له دوی څخه به وپوښتو چې د دوی ستونزه څه ده. سلامونه، وخت مو په خیر، مایکروفون ستاسې دی.
سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو ټیم ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته، میلمنو ته او مزي خور ته سلامونه وړاندې کوم. البته څنګه چې دا موضوع ډیره مهمه موضوع ده، د جنې په باره کې رښتیا هم د کورنۍ مصرف درې چنده کېږي، ځکه یو خو خلک دي مصرف بیکاره کېږي، اوس هم خلک د بیکاري ستونزې لري. که نه د بیکاري ستونزې یو خوا که مصرف لرګین درته قیمته دي، زغال هم ډېر په قیمت خرڅېږي، د خلکو مشکلات هم ډېر زیات دي. نو دا ډېره ښه خپرونه ده تا چې هغه کړې ده. نو زما خپله د خیریه بنسټونو نه دا خواهش دی او د حکومت د چارواکو نه چې دغه همسایګان چې یو بل سره کومک وکړي. مثلا کېدای شي دغه ځینې کې کوم اوس هوا هم ډېره یخه ده، سالنګ کې واړه شوي وي، دغه شمالي ولایتو باندې ډېر تاثیر اچولی دی، ډېره یخني ده. نو د حکومتي چارواکو نه او د خیریه بنسټونو مې دا خواهش دی چې دغه مرستې مخکې د مخکې هغه کومې سیمې چې معلومې دي چې ډېرې شدید یخنی پکې راځي، لکه څرنګه چې فروسه کال مونږ شاید دي و چې ډېر خلک پکې تلف شول، څاروي شاتو مچیو پارمونه همداسې ډېر هغه وو. نو خلکو ته مې همدا تقاضا ده چې کله کور نه وځي په سبایي ټین کې په یخ کې د ګرمې بخاري نه دی، باید د دسمال په سږمو وتړي، ځکه چې د بطن د کور نه وځي دا مستقیما تاثیر په شش باندې پیدا کېږي، یا کور ته را نه وځي هم د بطن بخاري ته نږدې کېنني چې هم د مریضي عامل ګرځېږي، دا هم یو لوی هغه دی. او د زغالو سره ډېر کوشش وکړي چې مثلا زغال هم د انسان سر نیسي، سړي اکسیجن کمیږي، د کوټې دا هم یو خطر دی. برقو سره لوچ برقو سره ډېر احتیاط وکړي چې دا لوچ برقو هم په ژمي کې مطلب جمعه خو داسې دی چې ټول مشکل دی. نو خدای دې ورحمېږي. او تاسو نه هم ډېر مننه چې ما ته وخت راکړ، زه طارق سره خبرې کوم د کاپیسا ولایت نه، په مخم ښه کور مودان.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې ورزو. د تلیفون پر کرخه زموږ بل اورېدونکي هم موږ سره وصل پاتې شوه. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني، مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني.
وعلیکم السلام خورجانی، سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټولو ته مننه اورېدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ بس خورجانی.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه، خدای دې خوشاله کا. یو سلام مېلمه ته وایم، زستا سیمه شنه اوریدم کې عبدالحدا تعلیم د هلمند ولایت څخه خورجانی جبه خونو راوړ چې دی خدای پاک دې خیر کې. نو زه پر مړو تجارانو باندې خورجانی زما ژغ دی او پر حکومت باندې مې ژغ دی چې د خپل بیوزلو کورونی سره مرسته وکړي. خورجانی زکه په ژمي کې دلته اکثر کورونی د ازمیر په علاقه کې زوینه مې خورجانی چې د سوان تو کې نه لري، یعنی په اشاریاتو کې دا کوشنه کوشنه کواړه واړه ماشومان دي خورجانی د وو کال ده د نو کال ده، دا چې خورجانی په اشاریاتو کې پلاستیک ټولي، مثال زاړه بوتونه ټولي، چې دا د ژمي د فار مثال د خبرې او د سوان تو کې برابر کې. نو د حکومت هم دلته مسولیت جوړیږي، خورجانی د خپل بیوزلو کورونی لاس نیوي وکي او د مړو تجارانو خورجانی مسولیت جوړیږي. دا کدل تزمر پسمه کې د سیماړه ماړه تجارانو خورجانی زوینه مې چې په خدا قسم درته خمه چې په یو کلی کې پینځنه لپاره دیوځي کورنۍ چې دی د خپل زکات د خپل وشرو زکات د کورنۍ تور کې خورجانی لا به دیوځي کورنۍ په داخلي کې پات نه سي. نو دا مسولیت د مړو تجارانو جوړیږي خورجانی. الحمدلله زموږ په افغانستان کې ماړه ماړه تجارانو ستاسو تجارانو ته خورجانی چې مخکې ما اشاره وترو چې خپل د دنیا زکات دیوځي کورنۍ تور کې خورجانی دا دیوځي کورنۍ لاس نیوي دیم کړی د خدای پاک دغه چې به مالا پاک دی تاجر ورکې خورجانی. زکه ډیر کسان ته دلته شل کال جګړه تیر شوی د خورجانی مایوبین ستا مالولین ستا کند ویتمان ستا په دغه شاریات کې خورجانی مشخله په هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سفاره او زکه ژوند کوو. دا سفاره او زو غټ بازار دی خورجانی د سیشنډه په ورځ موږ دلته میلاوه توای زیات خلک غنج ورته وایو. نو زه دلته د سرپرست مېرمن خورجانی وینم چې پر دا چوک باندې لاس غزي یو بل ته خدای واس کوي. دا د چا خوندې ومن دي خورجانی؟ دا زموږ د افغانستان هغه خوندې ومن دي چې درنه چا په لو ولا کلی دلی ومنګر. خدای پاک په دې سخت ژمي کې ما او بل او بل ته اتاج کړی دي چې او بل ته د خاص لاس نیولې دي خورجانې. نو خدای پاک د پټول افغانانو په څیر د خیر کې پر مړو تجارانو بیا د افغان ته چپات باندې خورجانې د غزما جاغ دي چې خپل د بیوزلو کورنۍ سره مرسته وکړي، د خوارو غریب سره مرسته وکړي، ځکه چې اکثره کورنۍ دي د سوان توکي نه لري، د سوان توکي د ورته برابر کې زیات کسان ته خورجانې په کور کې ډېرې جامې لري، ډېرې جامې لاس جوړې شل جوړې جامې لري. دا غوستان مثال د خبرې ضرورت نه ساغه جامې دي ورکې بیوزلو کورنۍ ته، دغه خوراکي توکي د خورجانې د خلک ورکې خیریه بنسټو باندې دغه جاغ دي چې مثال خوراکي توکي دغه بیوزلو کورنۍ ته برابر کې. نو دغه زموږ نظر خورجانې خدای
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ. صاحب راګرز مستاد، تاسو ته وړاندې ښاغلي ځاځي صاحب ډېر مسئلې ته اشاره درلودله چې له ډلې یو د بزنس مسله ده چې تاسو هم که پرې وغږېږي. یو وخت بزنس ده چې لوی بار کاروبار ده چې خلک یا کمپنیانې لري، یو وخت عادي کاروبار دی چې عام خلک په کې اخته دي، لکه ترکاري فروشي کوي، لکه د سرکونو په سر دې ته ورته نور هغه عادي دي کارونه کوي چې د خپل ژوند د خپل نفقت همدغو کارونو څخه ترلاسه کوي. د ژمي په موسم کې دغه کارونه څومره د دوی لپاره سخت کېږي یا کاروبار ښه کېږي؟ نه ځکه شپې لنډېږي، خلک وختي کور ته ځي، بیا دغه کسان چې په سر باندې ترکاري خرڅي یا دس فروشي کوي، ته دغه پایدات کې خورا ډېر زیات کمښت راځي.
بدون شکه زموږ سیستم چې دی تر ډیره بریده همدغه ډول دی. تاسو وګورئ په نورو هیوادونو کې کار نړۍ په هر هیواد کې وګورئ، تشبثات ملي خزانې دي او د هغوی په ساتنو کې او د هغوی سره د حمایت او د هغوی سره د مرستو وظیفه د دولت یا د حکومت ده او باید د هغوی لاسنیوی وشي. ځکه همدغه کوچني او متوسط متشبثات دي چې مارکیټ پراخه کې خلکو ته دا کاروبار زمينه مساعد یا عاید زیاتیږي او په تدریج سره همدغه په لویو کاروبارونو او غټو کمپنیو باندې بدلیږي. نو که چېرته دا حمایت نشي او د دوی سره مرستې ونشي، دوی نشي کولای چې هغه خپل پایښت په مارکیټ کې ثابت وساتي. نو زموږ په سیستم کې دا کته سو ګوري په کابل کې، مثلا په کابل کې د افغانان ساحه کې دا کوچني کاروبارونه شته دی، مثلا د کابل په هر منطقه کې البته شته دی، خو هغه لکه بغټه ساحه ده. هلته هم کله چې دا د مازیګر وخت راشي کاروبار بندیږي بدون له شکه چې دوی په عاید باندې مستقیما تاثیر لري. نو کله چې په دغه یو حالت کې موږ ژوند کوو، دلته د دولت وظیفه هم جوړیږي، د عامو خلکو وظیفه هم جوړیږي او تر دې ابتدا د خیریه بنسټونو او نورو ادارو چې هغوی کولای شي په دغه برخه کې مرستې یا د دغه کاروبارونو لاسنیوی وکړي، دا کولای شي په ښه شکل باندې یا په مدیر شوي شکل باندې په دغه برخه کې دوی کار وکړي. دولت کولای شي چې مثلا دغه ځایونه چې دلته هغه کوچني کاروبارونه یا مثلا لاسي کاروبارونه یا هغه څه چې موږ تاسو ورته په ساده ژبه د کراچۍ ژوند یا د کراچۍ کاروبار یا مثلا په کراچیو کې د اجناسو او توکو د پلورلو کاروبار، د دوی په دغه برخه کې دولت داسې یو په داسې یو شکل باندې چې هغه وکولای شي په ژمي او اوړي کې دوی ځینې هغه ډېر ساده امکانات ولري چې وکولای شي د کار وخت یې لږ زیات شي او یا هم ترڅنګ یو کولای شي د دغه کار د وسحت لپاره وي په دغه برخه کې د پانګې د کمښت یا مثلا هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري چې هغه د خرڅلاو بحث دی یا هغه د مارکیټ یا څخه د نورو توکو ترلاسه کول دي یا مثلا هغوی ته د امکاناتو برابرول دي. که په دغه برخو باندې ډېر تمرکز وشي، زما په اند باندې دوی کولای شي حداقل هغه تاوان یا هغه زیان چې دوی ته د ژمي په موسم کې اوړي د هغوی مخنیوی وکړي. په افغانستان کې هغه کار شمیرې لکه څنګه چې ملما ورته اشاره وکړله، دقیق ارقام په اوس وخت کې موجود نه دي، اما بیا هم هغه پاتکلی شکل باندې چې کومه څېړنه کیږي په هغه کې موږ ګورو چې غیر رسمي سکتور په افغانستان کې ډېر واکمن دی، چې دا د تاثیر مستقیما بیا په مالیاتو باندې دی، د هغه پر راټولولو باندې دی، د هغوی بیرته مصرفولو باندې دی، په هغه په بودیجه باندې خپل تاثیرات لري. نو کله چې په یو هیواد کې غیر رسمي اقتصاد پیاوړی وي، نو هلته خلکو باور په بانکونو باندې کمیږي، په کریډیټ او په کریډیټ سیستم باندې خلکو باور کمیږي او ډیری خلک د هغوی باور بیا هم په ماغه عنعنوي سیستم باندې چې هغه د صرافیو مارکیټ یا مثلا هغه د پیسو بازارونه دي، په هغوی باندې باور ډیریږي. چې دا په خپل بیا په ود مهاله نش کولای چې اقتصادي پایښت رامنځته کړي. نو دا هم یو غټه سونزه ده چې زموږ هغه ګوري تاسو متوسط تجارانو ګوري یا پنګوالو ګوري کار کوچنی پرچون فروشانو ګوري یا مثلا کوچنیو کاروبارونو خلکو ګوري د دوی ډیر باور په هغه سیستم باندې ده. نو کله چې دا سیستم پیاوړی وي زموږ هغه اصلي مثلا رسمي اقتصاد کمزوری کیږي. نو دا په خپل یو بل غټه سونزه ده چې زموږ د کوچنیو او متوسط کاروبارونو پر وړاندې باندې تا ته چې دا هم په خپل وخت سره او په خپل برخه کې خپل تاثیرات لري. هغه څه چې موږ په دغه برخه کې د دغه سیستم د خوال لپاره کولای شو هغه مهمه ده چې په هغه کې دولت ته خپل رول ولوبوي. هغه امکانات چې دوی کولای شي د خلکو په واک کې ورکیا هغه څه چې کولای شي د دغه کاروبارونو د بهبود لپاره مؤثر واقع کیدلی شي په هغه باندې تمرکز وکړي. مثلا د هغوی لپاره مالي امکانات برابرول دي که د هغوی ملاتړ دی د نورو لوی شرکتونو او یا هم د بهرنیو هیوادونو په مقابل کې مثلا بهرنی اجناس چې افغانستان زیات وارداتي توکي راځي او داغوی بدیل بدون شک په افغانستان کې هم بعضی وخت تولیدېږي. نو کله چې داغوی حمایه ونه شي نو بیا دانش کولای چې دوی په اوږد مهاله په مختلفو برخو کې پانګونه وکړي او د دوی پانګونه پایښت پیدا کړي. په ټوله کې زوړلای شم چې د کوچنیو کاروبارونو او یا هم د متوسطو کاروبارونو حمایه کول د دولت دنده ده او کچته دا کاروبارونه حمایت شي دا په تدریج سره د لویو کاروبارونو مومد واقع کولای شي او ترڅنګ کولای شي چې د لویو کاروبارونو د پرمختګ او د غوی د مارکیټ د خوال لپاره امکانات برابر کړي.
ډیره زیاته مننه استاد ژوند اوسې زاسې سپتاسم درګرزم خو اوس ازادي رادیو ته ساسو راغلي پیغامونه ورو چې زمونږ اوریدونکو څه پیغامونه مونږ دیږي.
سلامونه نیک هیلی دی ازادي راډیو محترم و کارکونکو او اوریدونکو ته. نوروره بیکاری خو ساوج ته رسیدلې ده بیخي زه توایم چې راته به تر دې اضافه به په ټوله دنیا کې به دومره بیکاری ونی لکه څومره په افغانستان کې وه. او بله خبره داسې چې اقتصادي مشکلات اوس سړی والله که دما قسم د تخله مصیبې ګاپ کور کې نه در خوړې خوندیتوب خو یوارې پرېده په دې هرې حیران چې دا زمر به د اولادونه څه کوو. دا یخ دا بي یعنی دی نن دی پنځو دی پنځو سرپو ماته ډوډۍ سړی ډوډۍ اخیستې دم بس هغه باندې به دا شپم تېرو دا سبا سبا سار بم پېچرو سبا غرمې ته بیا بیا یا لا یا نصیب. نو اقتصاد بیخي په صفر ولاړ ده. مشکلات بیخي تر سر پورته دي. مریضي تر سر پورته تداوی نسته ګولۍ نسته د شخصي تصور سي نو خواتي دغومره پیسې چېرته له سړي سره پیدا کېږي. نو اول زه سړی یم په لا علاج ما قسم دې ته مجبور یې چې کورده خرڅ کړو اولادونه پیا وسات خو بله چاره نسته. نو خدای دې وکړي چې ما پیغام وخپور کړي او مشکلات بیخي تر اوج ته رسېدلي دي. اقتصادي بیکاري وي دربدري وي د کور کرایې هر څه ډیر مشکلات دي. نو ښه وخت ولرئ.
السلامونه نیکې هیلې وخت سات ژوند مونږ مرغه نوم یې وسله دی د ننګرهار پوهنتون څخه در سره په لیکه کېمه. لکه څرنګه چې تاسو موضوع ټاکلې وه د ژمي په رسېدو سره باید څه ډول ژوند وکړو خصوصا د ماشومانو ژوند ته پاملرنه وکړو. په دې برخه کې ډېره مهمه موضوع ده. په دې برخه کې که وګورو پلارونه کورنۍ مشران ټول مسؤلین دي چې دوی باید په خپلو کورنۍ اولادونو بچیانو باندې پوره پوره خیال وساتي. تقریبا له نن څخه دوه یا درې ورځې مخکې د غزنی ولایت په کومه سیمه کې 15 یا 16 کسان د بی احتیاطۍ یا د بخارۍ د لګولو خاطر باندې د خپل ژوند له لاسه ورکړی و. دې په خاطر باندې چې بی احتیاطۍ شوی و او دغو بچیان او پلانه هم که شامل ټول به خبر وي. نو هیله ده خصوصا د مشرانو نه د کشرانو نه د کورنۍ د ټولو غړو نه خصوصا د ټولو هیوادوالو نه چې د ژمي په راتګ سره فکر وکړي همدارنګه کوم وسایل چې موږ ترې استفاده کوو لکه بخارۍ شوله نور الکترونیکي وسایل شوله د هغو سه پوره خیال وساتي تر څو دوی ژوند وژغوري. او یوه مهمه غوښتنه داره چې ټولیزې رسنۍ دا هم مسؤول دي په دې برخه کې تر څو خپلو هیوادوالو ته عامه پوهاوی وړاندې کړي د ژمي په رسېدو سره ځانګړې خپرونې چمتو کړي تر څو د موږ او تاسو د هیواد وګړي د څه مشکل سره مخ نه شي. په اخر کې مې لاند پیغام مورانو او پلان ته دادا یاچې تاسو پورا پورا په خپل بچانو په موکه هر وخت یو که خصوصا د زمي پراتک سره چې اخنی د غوت ځانګړي جامې هغو د ځانګړي بوټونه هغو ته دوغه د استوګن ځای مثلا نکوټه او تاک کې بخاره لګول ډیر مهم دي ځکه کوم د ونه کو خدای نه ستاسو ماشومان ته زیان رسي مریضيږي او هغه په ناروغي باندې اخته کیږي ډیر مننه د ازادي راډیو د قدرمن رهبری څخه چې داسې خبرونه د خپل هیوادوالو د بسیان د ژوند لپاره چمتو کړی دی بیا هم ډیره ډیره مننه
زه عبدالسلام خبر کوم د بدغس ولایت ژمی کې خو یقیني سخت ډیر وي پر افغانانو باندې بیا خصوصا په هغه منطقو کې چې هلته یخني ډیر وي هوا ډیره یخ وي او هلته واورین موسم را روان وي مثال د بدغس درته وایم یا مثال د غور ولایت درته وایم چې په دې ولایتو کې د واورین موسم ډیر وي بیا خلک هېڅ شي ته رسېدونکي رسي کوایي بیا خصوصا دغه دوه ولایت سړک هم خام دی که مریض ورته پیدا شي هېڅ ولایت هېڅ ډاکټر ته رسېدګي هم نشي کولی په ډېرو ستونزو او مشکلاتو کښې دي حتی داسې وخت راځي چې مثال مریض ورته پیدا شي یا مریض د مرګ وهله ته ورسېږي که هغه هم په ډېرو کښې یو دانه و ډاکټر ته ورسېږي بیا د خوړو د ستونزو سره خو بیخي ډېر مخ وي دغسې خواړه یې راواخه جامې یې راواخلي غربت را واغه هم غریبان دي مثال هم د خوړو د قضې مسکینان هېڅ شي کې خلاص رسېدګي نشي کولی کله چې د واورې څپې راشي پر دوی باندې یخنۍ ډېر دي د هر رقم مشکلاتو سره مخ دي
زمونږ اورېدونکي وویل چې خپل پیغامونه یې راستولي ول درنو میلمنو اتمن تاسو هم زموږ د اورېدونکو پیغامونه اورېدلي دي ځاځی صاحب تاسو واورېدل چې ډېری کسانو دوی له بد او خورا ضعیف اقتصادي وضعیت څخه شکایت درلود یو مسله چې تاسو موړاند ورته اشاره درلودله او دلته زموږ ډېری اورېدونکو او دغه کسانو چې پیغامونه پرېښي دوی سر ترې ټاکولی د هغه د سون توکو د بیې لوړېدل دي چې حتی ډېری کورنۍ مونږ ته پیغامونه پرېښي دي په فیسبوک باندې چې دوی نشي کولی چې خپل د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي واخلي او خورا ډېر زیات قیمت یې پورته تللی ده ته یو کس ویلي دي چې 1500 افغانۍ د یوازې یو بوجۍ زغال اخیستی دي کسان ښایي چې اقتصاد ضعیف ده تنا یو بوجۍ زغال که دومره کېږي د لرګیو اخیستی دي د ټول ژمي په ګرم هوا کې تېرېدلې څومره د دوی لپاره سخت تمامېدلی شي ولې په افغانستان کې په دغسې یو شرایطو کې چې هلته خلک خورا ډېر زیات ضعیف اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي بیا هم د سون توکو بیې لوړېږي
بلکل دا موضوع ډېره مهمه ده دغه د سون توکو مسله چون د ژمي په موسم کې یو له هغه موضوعات چې په سر کرار لري متاسفانه باید ووایم چې دغه بخش کې دولت تر ډېره بریده مسؤول راځي چې د قیمتونو په کنټرول د قیمتونو په ټیټوالي کې خپل راجی شوی رول چې کوم دی هغه ادا کړي د ډبرو سکرو مثال که چېرې تاسو درکړم دا اوس هم هغه قیمتونه چې مارکیټ کې شته دي هغه ډېر لوړ دي مثلا قیمتونه چې راځي هلته دولت ور باندې بریکټ اخلي چې هغه مصرف هم د په قیمت کې تاثیر کړی نو ځکه دومره لوړ راځي که چېرې دلته تفاوت د هغو ډبرو سکرو رامنځته شي کوم چې تجارتي دي پاکستان ته ځي او هغه څه چې داخل په مارکیټ کې استفاده کېږي نو بیا ممکن قیمتو کې ډېر لوړ تفاوت راسي مثلا هغه پراکټ چې دوی ورته وایي چې وزارت معدنې چې اخلي هغه د داخلي لوکل ډبرو سکرونو مثلا نه اخلي همداسې د دوی باندې د رستریکشن د قوانینو مقرراتو وضع کول چې مثلا دوی دو تر منځ سره مکسینګ را نه سي دغه مسله حل کولی شي بل تر ډېره بریده دغه لرګیو استعمال هم ډېره مهمه مسله ده چون اکثره ولایتونو کې لرګي استفاده کېږي د ډبرو سکرو په پرتله چاپېریال ته دومره تاوان نه رسوي خصوصا د هوا د خرابوالي له اړتیا نه د ځنګلاتو په اساس کښې شي ځکه هغه هم وچ لرګي دومره مشکل هم نشته چې ځنګلاتو ته ووایو چې هغه البته زیان رسوي په کم اندازه طبعا تاثیرات له ځان سره لري خو دغه بخش کښې دولت چون دا چې بند کړي وو نو قیمتونه یې تقریبا داسې یو سلو شل فیصده یا اتیا نوي فیصده دغو رنج تر منځ تقریبا لوړ شول
په دغه دلیل چې دولت هغه بند کړي وو مثلا عامو خلکو ته لاسرسی و نه و چې هلته راسي مارکیټونو ته تقریبا مخکې تقریبا د خروار په حساب کې چیر وو ماتیا من راځي شپږ زره ایله اووه زره افغانۍ ولې هغه اوس تر یولس زره افغانۍ دولس دیارلس زره افغانۍ قیمت لوړ شوی تقریبا دوه چنده قیمت دلیل یوازینی دغه ده چې دولت بند کړي وو نو ځکه اوس مال خلک مجبور دي په دغه قیمتونو واخلي ځکه مارکیټ کې د تقاضا پرتله عرضه کمه وه نو دغسې ستونزه رامنځته شوه او بل دا د نرخونو کنټرول مسله چې ده بعضې وخت دولت یو څه شی خلکو ته وایي ولې په حقیقت کې هغه قابل دی عملي کېدو ول نه دي مثلا دا اوس د لرګیو مثال درکړم دولت ورته نرخنامې په ځایونو کې وضع کړي چې شپږ زره اووه زره خروار دي باید خرڅ شي ولې هغه اصلا حتی په ولایاتو کې مثلا کابل ته چې کوم نرخ باندې راځي مثلا ننګرهار مثال درکړم ننګرهار کې هلته خروار نه زره افغانۍ په ننګرهار کې بیا تقریبا چې البته کابل ته رسېږي مصرف لري نو دلته چې مارکیټ ته کابل ته په نه زره نه نیم زره رسېږي یعنې تمام ګټه خو د تجار هلته پرې ده نو څه څنګه یو شی چې په نه نیم زره داخل د کابل مارکیټ کې تمامي ورته چې شپږ زره خرڅ کړي نیم زره تجار لیوانې دي ستوانو کې نو دغسې هغه لاجیکل منطقي نرخنامې باید البته وضع سي یعنی په دغه شکل چې دوی دغسې نمایشي کنټرول د نرخونو کوي دا کومه معنا نه لري دا منطق لرې خبره ده نو دا ډېره مهمه مسله ده چې دلته د سون توکو په کنټرول کې دولت هر څه کولی شي که چیرې وغواړي دولت باید د خلکو ستونزو ته متوجه اوسي خلکو کافي سرچینې د عوایدو له لاسه ورکړي دي خلک بیکاره دي یو خو هغه بیکاري ده چې ورو په دا ژمي موسم کې رامنځته کېږي یو دا د نوي حکومت پر راتګ سره بیکاري لا زیاته شوې ده دلته خلک بیکاره شوي دي لسګونه زره پروژې دلته البته زه یوازې مثال د ورلډ بینک پروژو درکم چې کوم نیم زره پروژې بندې شوې هغې نه وروسته یو څو ډېر کم شمېر شروع شوې همداسې نورې پروژې چې تمویل کېدلې دولت په سطحه هم بعضې تغیرات رامنځته شول دلته د افغانستان دغه د بیکارۍ درته باید وکتل سي بیا له خلکو سره دولت په هماغه شکل تعامل وکړي لکه څرنګه چې خلک په کوم وضعیت کې کړل نه ده چې خلکو باندې بوج واچول سي یا مثلا ورباندې مالیات یا لوړ سي نو دلته دولت باید ډېر منطقي مخکې ولاړ سي د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي ځکه دولت له خلکو نه رامنځته کېږي نو په دې اساس د خلکو ستونزو توجه دولتونه جوړوي دولتونه رغوي نو په دې اساس ویلی سم چې د سونتوکو د نرخونو په کنټرول کې تر ډېره بریده مسؤلیت چې کوم ده هغه دولت ته راجع کېږي چې خپل رول باید ادا کړي تر څو دغه نرخونه په مارکیټونو کې راکم شي او خلک وکولی شي په ډېرو کمو قیمتونو البته لاسرسی ولري شهیده مثلا د ګازو مثال درکم ګاز به خلک استفاده کوي ولې بعضی وخت هات هغه ستونزې رامنځته کېدې نه کولی چې 24/7 ګاز استعمال کړي هلته صحیح مشکلات رامنځته کېږي بعضې خلک د مرګ سبب ګرځي موږ نه شو کولی چې ګاز همیشه استفاده کړو نو دا هغه مسایل دي چې دولت باید ورته متوجه اوسي اوس که چیرې دولت تا څلور فیصد برېښنا درلودلی تا ګاز موږ نه وپکارې تا مثلا لرګي موږ نه وپکارې تا ډبرو سکاره موږ نه وپکارې دلته ته هڅه کړې کمې ساحه کې ته برېښنا لري یا کوم ځای کې چې لري درې څلور ساعته الا تر لس یوولس ساعتو د برېښنا ورکوې نو ته څنګه کولی شې مثلا له یوې خوا د برېښنا نه له بلې خوا هغه نور مشکلات دي ته نرخونه ډبل کې مثلا مشکلات رامنځته کې تر څو نرخونه لوړ شي په ارزې کې مثلا تغیرات رامنځته کې نو په دې اساس دلته دولت متوجه ده چې خپل هغه مسؤلیتونه چې ورته راجع کېږي د یو مسؤول دولت باید د خلکو د غلام په سطح ځان وګړي د خلکو په خدمت کې اوسي خلکو نه دولت رامنځته شوی دی دولت ستونزه البته دغه د خلکو ستونزو باید متوجه وي د هغه مطابق باید له خلکو سره تعامل وسي هغه که دسوان په توګه ډبر سکاره دی هغه که لرګي دي هغه که مثلا د برېښنا مسله ده دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیسي تر څو دغه د خلکو ستونزې کمې سي ځکه د افغانستان خلک بیچاره فقیر دي بیکاري ډېره پکې زیاته ده کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او دلته نور مشکلات هم شته دي افغانستان په هغه سطحه ښه اقتصاد نه لري چې صنعتي یا مثلا زیاتې فابریکې پکې فعالیت ولري یا داسې ښه زیربنا ولري یا مثلا نور هیوادونو سره ښه روابط ولري نو دغه مشکلاتو په کتو باید دولت په ښه شکل له خلکو سره تعامل وکړي هر څومره چې کولی شي د خلکو لپاره سهولتونه رامنځته کړي د خلکو حمایت وکړي تر څو د خلکو زړه ترلاسه کړي د خلکو زړه ترلاسه کول د دولت شتون دولت سټیبیلیټي دولت اوږدمهاله شتون
ډېره زیاته مننه اوس هم ورځو زموږ یو اورېدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل دی سلامونه مهرباني وخت مو بخیر مایکروفون ستاسو دی
یو سلام خورجان تا ته یو سلام د ملمه ته یو سلام تجارتانو ته زما
علیکم سلام مهربانی
خورجان افغان د ننګرهار نه خورجان زمونږ تجارتان بیچارهګان چې دی کله چې یو دغه بار کې یا پاکستان په لاره باندې کې یا ایران په لاره باندې کې تجارانو نه مونږ ګیله نه لرو. خدای دې تجارانو ته دې پوهشي دومره ورکې چې جمعوی نه شي، دومره دې خدای ورکې. خو تجارانو سره زمونږ ظلم کېږي، لارې بندېږي د پاکستان د ایران د دار شی په وخت کې، نو مونږ تجارانو نه ګیله نه لرو. د یو مایی به ما پوهشي د ننګرهار نه مونږ دولت پورې زمونږ لاس رسېږي. وای اوښ چې ساتې دروازې ورته لوړې وساته، زمونږ لاس دولت ته رسېږي. خورجانې مونږ سره دولت همکاري وکړي، مونږ تجارانو ورونو باندې غږ نه کوو. تجاران پوهشي، تجار خو وزه یو غریب یم، ماته خدای ورکوي. زه تجارت هم کوم، زه دغه هم کوم، نو ټول افغانستان ته خو زما دغه خو نه کېږي. یو کا یو کور یا نیم کور یو لس روپۍ خیرات به ورکړم د الله په رضا باندې. خو پوه شي دا خو ټول افغانستان وږی دی خورجان. یو تجار پوه شي ټول افغانستان نه شي مړولی. پوه شي زموږ تجار پوه شي ګډوډ دي بېچاره ګان، کله یو پې لاره بنده کړي، کله بل پې لاره بنده کړي. دا زمونږ لاس دغه ته رسېږي. اوس ګوره په ننګرهار کې یو کیلو ګیس اویا روپۍ ته ختلی دی. وایي سالنګ لاره بنده ده، دا مونږ خپله جیګو، دا زمونږ افغانان جیګي. یو بشکه غوړي په یولس سوه روپۍ افغانۍ شوی دی، مخکې په شپږ نیم سوه اووه سوه و. دا غوړي خو په ننګرهار کې جوړېږي، په ننګرهار پولې بیسود کې جوړېږي. ما ته غټ غټ شرکتونه معلوم دي، دا خو دلته جوړېږي، دا خو خارج نه نه راځي که نه. خورجانې ګلې، زمونږ خپله ظالمان یو، مونږ خپله پوه شي په بدالي مونږ یو بل باندې وستونه باندې خپګ دو. اوس دغه غوړي خو خارج نه نه راځي که نه. دا خو دغه ننګرهار پولې بیسود سره شرکت دی، دغه د سرکې بازار سره شرکت دی. نور که درته نومونه واخلم ډېر وخت به وینې چې خورجانې، دا ګوره خورجانې پوه شي، دا زمونږ لاس دولت ته رسېږي. د معیب بچی چې دی کالي بوټان توشه کمپل نه لري، د کور سامان نه لري، ټول کورن سامان یې خرڅ کړل، وړو غوړي خپل بچو ته یې واغستله له ما سره. پوه شي ګوره خورجانې په بدال دي، کونډې په بدال دي، یتیمان په بدال دي، معلولین په بدال دي. ولاکه زمونږ پاڼه څو غواړې خورجانې، قسم په خدای درته قسم خورم چې مونږ په بدال یې. پوه شي معیب کار نه شي کولی. و زه خپله دواړه خونه فلج یمه، زه سبایي وځمه چرګانو والا سره کار کوم، اتیا روپۍ د ورځې را کوي، د شپې نهه بجې زه کور ته راځم. دا دوه شپې مې یخنۍ کېږي، زه ورته عذر کوم چې ورور زه کور ته ځم. مخکې په ماجد کې به ناست به وم، اوس په وینو کې تمام ورځ لمبېږم. ولاکه زما دولت که معمولي غوندې د دې په دغه باندې ترخه ووایې، یا پوه شو چې څه وایي. د افغان وینې سه بوجۍ کې واچوئ، سیند کې خطا کوي. بس د دې دغه خبرې دي، نور څه دغه نشته. پوه شي خورجانې، میلمه ورور ته مې سلامي، تجارانو ته مې سلامي. تجار باندې مونږ حق نه لرو، مونږ دولت باندې حق لرو. خیراتخور خو مونږ نه یو چې تجاران باندې غږ وکړو. خوشحاله اوسئ، ښه
ډېره مننه. اوس هم ورځو ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. د ازادي راډیو میکروفون خپرونې ټولو همکارانو او چلوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د افغانستان د غزنی ولایت نخان ولسوالۍ د کوګر د کلي اوسېدونکی نورخان نومېږم. تاسې د افغانستان د ژمني وضعیت په اړه خپرونه ده، تاسې ویلي چې د افغانستان خلک په سلو کې دوه دېرش نفره خواړه نه لري او د یالو مشکلاتو سره مخامخ دي. ما په اند باندې دوه دېرش نه نوی سلنه خلک له مجبوریتو او مشکلاتو سره مخامخ دي. هیڅوک دلته کاروبار نه لري، بیا د ژمي په دې ساړه موسم کې خو هیڅ کار نه وي، نه امکان د کار کولو وي په دې سړو سیمو کې. په افغانستان کې فقط یو څو ولایتونه چې هغه لږ ګرم دي، هغلته هم د ټول افغانستان خلک یا غوته کار نه پیدا کیږي، یا ګنې جایشتې دي نه وي، مختلف پروژې او کارونه نشته چې هغلته ټول خلک په کار شي. هغه لکه جلال آباد او کندهار او خوست، داسې ځینې ولایتونه لږ د کار امکانات کې وي. او نور ولایتو کې خو اصلا د ژمي هوا دومره سړی اوس داسې خونه دي چې حد نه لري، نو سخته مشکلاتو سره خلک لاس په ګرېوان وي. که چیرې افغانستان سره کومکونه وشي او یا یو څه مرستې راشي، هغه خو ټولو اړمنو کسانو ته نه رسي. خو بیا هم یو بعضې کسانو کېدلی شي یو څه وضعیت یو څه مشکلاتو سره حل شي. نور ډېر سخته خلک له مشکلاتو سره ګرځي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په دې څلوېښتو کلو کې خو هېچا ښه نه دی لیدلی او نه ښه سوی دی. ورځ ته بلې بهتر کېږي، خلکو ته کار نه وي، کوم کارونه چې د خلکو وي هغه ورباندې درېږي یا له مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو خدای دې وکړي چې زما پیغام نشر کړي. مننه کوم الله ممل سخته پامن وخت خه.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ د بیبوت کرانه خبرې کوم. نو جما و نړیوالو ته مؤسسو ته دا پیغام ده چې زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې ډېر زیات خلک دي چې وظیمې ته هېڅ هم نه لري. نو بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغه وختو کې هېڅ هم نه وي. دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي، روزانه نه پیدا کیږي. بس دا تر دو یوه میاشت مخته چې چا څه شی برابر کړی وي، برابر وي سیا نه وي، هغه بس ناست وي غریبانان. یو جای یخ وي، بل جای ډوډۍ نه وي، ډېر مسکینان سه زموږ د ګیلان ولسوالۍ.
السلام علیکم، زه اچکلال او روزګان ولایت رشید اساس ولسوالۍ خبره کوم. دا مو ډېره ښایسته موضوع ټاکلې ده. نو د ژمي په راتلو سره خو نو موږ مکمل بیا کاره کیږو، هېڅ کار هم نشته او نورو اقتصادي وضعیت هم ډېر په اخر اندازه خراب دی. پر دې سربېره چې د یو سونتو کې هم نسو برابروالی، د ژمي په راتلو سره موږ بیا کاره کیږو، هېڅ کار هم نشته. سړی په ژمي کې هغه کار وکړي نو د کار پر برابر باندې خو بیخي بیا کار، هېڅ کار هم نشته.
ډېره زیاته مننه زموږ اورېدونکي ول چې خپل پیغامونه یې موږ سره شریک کړي ول، د خپلو ستونزو په تړاو موږ سره خپل پیغامونه پرېښول. استاد، تاسو ته درګرځم یوه مسله وړاندې اجازه ته پرته اشاره درلودله چې دغه زراعتي برخه تر څنګ زموږ اورېدونکو چې موږ سره خپل ستونزې شریکې کړلې، هغه د لوی لارو بندول یا د سالنګ لارې بندېدل دغه د خوراکي توکو پر بیې باندې څومره اغېز پرېږدي؟ بیا هغه کورنۍ چې لکه څنګه چې ما وړاندې ویلې هغه اقتصادي وضعیت ښه نه دی، یا د فروشان دي هغه کسان دي چې بیرون په ډېر عادي کارونو باندې بوخت دي، هغوی نشي کولی دغه خوراکي توکي ځان ته وپېري او واخلي، څومره دلته ستونزې زیاتېږي؟ بله، زراعتي برخه په افغانستان کې څومره مهمه ده چې کسان چې په زراعت کې مصروف پاتې کېږي، هغوی په اوړي موسم کې کار کول، د ژمي کې دوی زراعتي برخه کې دغومره مشغولتیا نه لري، د دوی لپاره اساسي لارې څنګه دي چې په اوږد مهال کې دوی د همدغه زراعتي برخه کې ګټې ولري او د دغه زراعتي برخې له لارې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي؟
کله چې موږ په مارکیټ کې د قیمت لوړوالي ته اشاره کوو، په اقتصادي لحاظ باندې هم خپل تاثیرات لري او په محلي شکل باندې، عمومي شکل باندې هم. د توکو لوړوالی په ژمي کې خصوصا هغه څه چې هغې ته تقاضا زیاتېږي، نو د تقاضا زیاتوالی اول لومړنی لامل دی چې د هغه توکي چې په ژمي کې خلک ورته ضرورت لري، نو دغه دپاره د ډېرو خلکو تقاضا موجوده او دغه په اساس باندې دا قیمتونه په تدریج سره لوړېږي. او بدبختانه باید ووایم چې بیا دلته د دولت کنټرول او د خلکو هغه د تجارانو هغه د هغه هغه څه چې د هغوی مسؤلیت جوړېږي، هغه څه چې هغوی ته ایماني وجداني دنده وي، په هغه باندې هغوی اتکا نه کوي او فقط خپلې ګټې ته ګوري، چې بدبختانه ډېر خلک متضرره کېږي. دویم بحث دلته ترانسپورت او د ترانسپورتي وسایلو او د زیربنا نشتوالی دی. که تاسو وګورئ په ژمي کې چې زموږ یوه لاره بنده شي، هغه تقریبا د افغانستان نیمایي برخه متاثره کوي. بدبختانه باید ووایم په څو لسیزو کې په تکراري شکل باندې د موږ د دغې لارې بندېدل لیدلی دي، پکې مختلفو ولایتونو ته مثلا د ستونزو جوړېدل دا خپل سرګردلی عملیا هم د بدیل امکاناتو پیدا کول، یا مثلا د همدغې لارې هغه اساسي رغولو باندې نه پخوانیو چارواکو کوم ښه اقدام یا هغه څه چې باید زر اقدام کړی وي هغوی ونه شو کړی، او دوی هم چې ګورو فقط وعدو پسې وعدې وي. نو بدبختانه باید ووایم چې بیا یې هم ستونزه عام وګړو ته ده. نو کله چې ترانسپورتي امکانات هغه که د لارو موجود وي، هغه که مثلا د لاریو او موټرو موجود وي، یا مثلا په دغه برخه کې د ریل ګاډو یا نورو امکانات هم شته دي، اما متاسفانه دا د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې محال غوندې ښکاري چې دغسې لوی پروژې دي په افغانستان کې تطبیق شي. نو که چېرته موږ په دغه برخو کې دغه ترانسپورت ستونزه حل شوې نه وي، دا قیمتونه به هر وخت همدغسې لوړېږي او تجاران به په هغه ډول چې دوی غواړي استفاده به کوي، ځکه دولت به د دوی تمرکز به ډېر په خپلو مالیاتو باندې وي. بل برخه کله زراعتي تولیداتو داسې د افغانستان ډیره وګړي د زراعت سکتور کې مصروف دي موږ کولای شو د لپاره بدیل امکانات پیدا کړو ځکه په ډیره ولایتونو کې موږ زراعتي توکي په جنبی کې نشته تولیدول هغه کولای شي مثلا په نورو برخو کارو کې یا مثلا هماغه توکي چې دوی په
بله پلان کې استاد کوي مننه
په په وړي کې تولید کلی کولای شي مثلا د هغوی انتقال دپاره هغوی امکانات ولري یا مثلا د سرخونو په استفادې سره هماغه توکي انتقال کوي یا هم مثلا په مختلفو برخو کې چې د زراعت سره دوی مثلا په د حیواني تولیداتو کې هغه مثلا د فارمونو موجودیت وي که هغه مثلا د غواګانو فارمونه وي مثلا د چرګانو فارمونه وي د مایانو فارمونه وي په خوا کې دغسې نورو پروژو دپاره هغوی ته امکانات برابر شي ځکه بیا موسم په هغوی باندې ډېر تاثیر نه لري دوی کولای شي د هغوی دپاره د زراعت سره مثلا د مالدارۍ په برخه باندې تمرکز وکړي چې دا مستخین د هغوی دپاره یو ښه بدیل دی او کولای شي چې کله چې د ژمي موسم راشي نو هغوی کولای شي د دغې مالدارۍ د عوایدو په مرسته باندې خپل کورنۍ اقتصاد او په مارکیټ کې مثلا هغه تقاضا یا مثلا د بدیل امکاناتو برابرولو لپاره هغوی په دغه برخه باندې تمرکز کولای شي دا بیا کولای شي مستونه په راټیټیرو کې هم راسته او کې او د خلکو د عاید سرچینه هم پاتې شي لپاره نو په بیا هم دولت کله چې دلته د نړیوالو مرستو بحث کیږي زما پان باندې جریرو اوریدونکو هم دې خبر ته اشاره کوي زه د مرستو طرفدار یم او په دغه اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي اما اوږدمهاله تاثیرات بیا هم که د مرستو سلسله هم دوام وکړي اوږدمهاله اقتصادي تاثیرات ځکه دغه مرستې ډېر مصرفي وي او کله چې هغه مصرف پای ته ورسیږي نو بیا اقتصادي تاثیرات نه وي یعنی لنډمهاله تاثیرات لري نو د اوږدمهاله تاثیراتو لپاره لازمه ده چې حاکم نظام او نړیواله ټولنه او په مجموع کې هغه څوک چې کولای شي په دغه برخه کې
بله
هغوی باید په افغانستان کې په زیربنایي پروژو باندې که هغه د صنعت په برخه کې وي که هغه د خدماتو په برخه کې وي او یا هم په معدنو کې وي نو دا کولای شي چې د ډېرو خلکو لپاره د کار زمینه مساعده کړي او په تدریجي ډول افغانستان له دغې غربت څخه وباسي
ډېره زیاته مننه ژوندی سي استاد زاسې په لاندو کې که تاسو مراته وایئ چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغو خلکو لاسنیوی د وشي د زمي په درشل کې او د ټولو ستونزو سره سره باید تدقل په هغه کچه باندې د بیو په ټیټوالي کې د کار وشي چې د خلکو وس ورته ورسیږي خلک چې هغوی بېروزګاره دي هغوی غریبان دي
زما په نظر د ژمي په موسم کې یو خو د دولت لخوا ملاتړ ډېر اړین ده چې دا د قیمتونو د کنټرول په برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي کوم محدودیتونه چې دوی وضع کړي یا وضع کړي ول د دې سبب ګرځېدل چې نن دغسې یو وضعیت رامنځته شي بیا په هغو وکړي فکر وکړي چې بیا دغسې کوم څه ونه کړي چې د خلکو ته ستونزې رامنځته کړي دا یو مسله ده له بلې خوا په مرستندوی موسو هم زموږ د غږ دی چې په ژمي راسو سره د خلکو ستونزې زیاتېږي د افغانستان د خلکو سره البته مرستې ترسره کړي البته اوس مال خلک عایداتي سرچینې لاسته ورکړي دي دوی مرستې ډېرې مهمې دي ځکه د افغانستان داسې اقتصاد نه لري چې اوږدمهاله سټیبل امپلایمنټ فرصتونه دي ولري نو دا یو ډېره مهمه مسله ده او د زراعت په بخش کې هم ما داسې نظر ده چې دغه بعضې موسې چې په زراعت بخش کې فعالیت کوي دغسې زراعتي توکي پر خلک ووشي چې هغه مثلا د ژم په سم کې هم فعالاً حاصل هم ورکي او البته فعالیت هم کوي ورځنی استفاده هم کولی شي یعنی دغه ډول توکي پر خلکو ووشي چې په موسم پورې محدود نه وي چې دا یو ډېره مهمه مسله ده په ټوله کې د دغه ستونزې رامنځته کېدو دلایل که چیرې ووینو په افغانستان اوږدمهاله توګه دغسې یو ستونزه لري د بیکارۍ په کال چې په بنسټیزه توګه د افغانستان د بیکارۍ د محمود کېدو لپاره کار وسي افغانستان ته خارجي سرمایه ګذاري جذب شي په افغانستان کې کاري فرصتونه رامنځته شي امنیت فعلاً اوس مهال شته ده نو په کار ده چې د افغانستان اقتصاد په رښتینې توګه بنسټیزه توګه ورغول شي هغه که د انرژي سکتور ده هغه که د معدنو سکتور چې ناسپورل شوی ده نن زه مثلا طلوع تلویزیون کې به دا موضوع باندې موږ ډېر توضیحات وغږېدو دا د معدنو په سکتور کې افغانستان کافي فرصتونه رامنځته البته لري چې موږ کولی شو د سرمایه‌ګرۍ په جذب سره په دغه سکتور کې سرمایه‌ګذاري وکړو او خلک په کار مصروف کړو او همدارنګه د زراعت بخش کې کافي میکانیزه ماشینری وارد سی چې په ښه شکل سره مستقیل دا مسائل چې موږ د سوند دوه محل پر راغول
ډیر زیاته مننه ژوندې سیزازای سی با تر څنګه استاد تاسو نن ډیر زیاته مننه کوم نو خبرونه کې موږ سره ګډون کو ټولو اوریدونکو هغه کسانو چې موږ ته په خبرونه کې پیغامونه یې خې ډیر زیاته مننه کوم سو ورزو ازادي راډیو ته بیا مستاسې راغلي پیغامونه ورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ السلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم ایمانم رحمت الله ده غزنی ولایت مرکز پیغام در تفریق دم نو وقت سکال یه خون نو خونم دیر دی خواب چیر سکال دیر دی خونه بیرزگاریم دیره ده زوشی خبال بخوبت پو سوی تنانا پوری زنیم ورخطا سوی خو سکال زمیتا ورخطایم بکسی طول خلق دغرا کم دی ایما پسیر بندی یعنی په خواب وولو ما به بخاری ولګه ولګې لرګو یا د زغالو سکه لږې قدرت نه لرم ایسې بخاری مې لګولې دا هم کله کیس ویو کله نه وي یخونه ډېر دي غیر ازه زما یم نه ده شروع سوی خو سره ده خدای دې نو ټول خلک دغسې په مشکلاتو سره لګیا دي نو خدای دې خیر کړي بس بیروزګاریم ډیره ده پاخول وس کار مار بغون لیک سر پیدا کیده اوس بیروزګاری یو جی کی بیروزګاری سی بل جی کی یو خونه سی بل جی کی افغانستان وضعیت سره خواب سیر مانی نه ده نیم بیروزګاری ویدی سره خلک له لوګیم داریږي اول زو خپل ګونې په ګونې باندې بس کار کوم کار مار وکم اوس یو من یو لیا دو من ولا راو نو ات سم له لاسه چلاو ده زما په سراغه ته دی خدای نو وضعیت دې سره خلګم تاسو ګورو اوس به د خپل ځان شکر وکاو خلګو ته ګورو به د خپل ځان شکر وکاو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ته دې زما سلامونه ورسیږي زه محمد نعیم حنیفی په هلمند ولایت تنادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته راګیس پیغام پریږدم ډیر شایسته خبرونه ده واقعیت چې هم د غریب کارو خلکو د مزدور کارو خلکو کار په ژمي کې درېږي د ناوړه عواقبه سره مخامخ کیږي بیچارهګان نو داسې د شتمنو خلکو څه مو دغه هیله ده چې داسې زموږ پیغام نشر کړي او د دغه بیچارهګانو سره د دې ستوړو وړو خلکو سره د دې مزدور کارو سره خصوصا مزدور کار خلک چې دي هغه ډېر ستړي کیږي ولې د دوی کار درېږي یخنی ده بیا خصوصا په شمالي ولایتو کې خو به کې خو چې موږ کوم جنوبي ولایت ګرم ولایت په دې کې لا ډیر اکیزه کوي په ژمي کې پر کاروبار باندې نو ټولو شتمنو خلکو وړونو څخه مو د خواهش دی چې د غریب کارو خلکو سره لاسنیوی وکړي په دې ژمي کې د یو بوټو څخه د یو نورو کښېمو څخه د یو بل اقتصادی وضعیت تا رقم د دوی ارتیاوی چې دی هغه ور پوره کې ډیر ډیر مهرباني به موږ کوم د زموږ پیغام نشر کړي الله دې تاسو ته یو زنه در کې چې دا شایسته خبرونه جوړوي او موږ بحث پر کوو خپل نظر در سره
سلامونه نه کې هیل زان اسرت سمیم يم د کابل ولایت بګرام ولسوالۍ نه په جمی کې خو زه ټیکسي چلوم او په جمی کې کارونه خو بیا بالکل نه د ډیر مجبوریت د لاسه ده به کباړم نه نو په جمی کې موږ د ډیر ستونزو سره مخامخ موږ د دولت نه دا هیله ده چې په جمی کې موږ د سرکار زمينه سازي برابر
زه د احمد جان د زابل ته شجی ولسوالۍ نوی اړی پیغام درته پرېښودم زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم وروسته د سلامه څخه نو زما دا نظر ده چې په افغانستان کې خو په اکثره ولایاتو کې واوري بارانونه نو کار نه کیږي نو که څنګه کار یې مزدوري یې خو کار کیږي نه ځکه چې یخني بارانونه یې واوري د واورو د یخ له وجې خلک له خپلو کورونو نشي وتای نو د خپل اولادونو چې کوم خرچه ده هغه د زمي تر راتلو نه مخه لا برابر کړي یا خپل شی مې چې کوم غنم یا ولی یا مثال بوټي هغه بودیجه د زمي برابر کړی نو بیا دغه څخه د استفاده کوي د زمي په موسم کې. د زمي په موسم کې خو واوري کار کیږي نه که څه هم کارونه یې خو کار نه کیږي. نو زما د نظر ده نور نو وخت نه ضایع کوم. خدای مې جوړ روغ لره. السلام علیکم و رحمت.
السلام علیکم. خپل سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته په درنه سره وړاندې کوم. زه خالق نورزی د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ په ولسوالۍ کې ځینې مشکلات د اقتصادي مشکلات زیات دي چې ډېر خلک غربت په ژوند کې دي. یو امکانات ته ضرورت لري چې هغه د ژمې په رارسېدو سره اقتصادي مشکلات دي او نور چې هېڅ دلته ولسوالۍ کې خاص خلکو ته خدمت نه دی سوی که هغه د مکتب د لحاظه څه وي که د نورو دغو څخه یي داسې هېڅ کوم خدمت نه دی سوی چې د یادولو وړ وي. یو کم کم مسې راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجې وکړي هېڅ داسې کوم د سړکونو د مکتبونو او د داسې نورو پروژې هېڅ خدمت نه دی ورته سوی چې هغه دا ولسوالۍ یو د هغو ولسوالیو څه ده چې اوبو کمښت سره مخ ده. ځینې خلک یې د ډېرو وچکلۍ سره سخت ځپلي دي. نو هیله ده چې زموږ خلکو ته توجه وکړي دا زموږ ولسوالۍ ته توجه وکړي غټل یو ډېر لوی غټ ¡Gracias!